السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو ده از ای رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کو په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبريالانو ټولنې ویلي چې پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولای دی د ټولنې مشرانو چې د موضوع د حساسیت له وجې د نمونو خبرولو غوښتنه وکړه د اپریل پر شلمه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل پاکستانی چارواکو دریم هیواد ته د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه خو پر دې سربېره هره ورځ افغانان نیسي. دوی ویل پولیسو د اپریل په شلمه سهار مهال بهاند ونیو او د هغه دوه اولادونه او ښځه په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته وویل بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړه موړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځایه افغانستان ته لیږدول کیږي. د باندې یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویل چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډۍ اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم مشال راډیو ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتي صدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته یې انتقال کړي دي. جزئیات به وروسته هم واورئ. یو شمېر افغان کډوال وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې مالونه او شتمنۍ چور شوي دي. افغان کډوال وایي د کورونو او شتمنیو په لوټولو کې پاکستاني پولیس هم لاس لري. د طالبانو حکومت هم له افغان کډوالو سره ناوړه چلند غندلی او له پاکستان یې غوښتي چې د هغوی جایدادونه او شتمنۍ ضایع نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي د افغان کډوالو شتمنۍ ضایع شي بلکې پولیس به د خپل سرو کړنو مخه ونیسي. څه باندې 15,000 افغان کډوال تر دې دمه له پاکستانه ایستل شوي. اخوا د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو یو لو اویا افغان بندیان را خوشی کړی. د راپورو له مخې د طالبانو حکومت د دولتي ادارو په تشکیلاتو کار کوي او ممکن له 30% کارکونکو تنقیس شي. ځینې دولتي کارکونکو چې وارد مخه په کور کې نول شوي د طالبانو د تشکیلاتو د کمیدو خبره تاییدوي. طالب وایندویانو رسمن لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو رسنۍ وارد مخه په امنیتي او دفاعي ارګانونو او ځینو ادارو کې د دې تنقیساتو لپاره خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټو یو شمېر کارکونکو اندېښمن دي که له دندو لیرې شي نو سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. د طالبانو پر حکومت مخکې هم نیوکې وي چې پاکستانو دولتي او لوړپوړو څوکیو د خپل نظام خلک او غړي مقرر کړي او د جمهوریت د دورې ګڼ کارکونکي منفق یا په ټیټو څوکیو ګمارلي. روسي او اوکراین د عیسویانو د پاک اختر یا ایستر په درنښت یک شنبه د اوربند هوکړه کړې ده. په دې لړ کې دواړو خواوو څه باندې 200 جنګي بندیان هم تبادله کړي دي. د یک شنبه ورځې د اوربند وړاندیز د روسي ولسمشر ولودیمیر پوتین ورکړی و خو د اوکراین ولسمشر چې دغه وړاندیزې منلی هم دی روسیا یې تورنه کړي چې په ډرون او توغندیزو بریدونه یې دغه اوربند مات کړی دی. اوربند به د پوتین د وړاندیز په اساس د یک شنبه د شپې تر 12 بجو نافذوي. او د ناسا تر ټولو زوړ فعال ستورمزلی د خپلې زوکړې په اویایمې کلیزې ځمکې ته راستون شو. امریکایي ستورمزلی دان پېټټ یک شنبه له دوو نورو روسي ستورمزلو سره په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شو. دان پېټټ او دوه نور ستورمزلي الکسي او چین او ایوان واګنر 200 ورځې په فضا کې وو. دوی په فضا کې د ځمکې له مداره 3,500 واره تاو شوي وو او ټول تالي څه باندې 93 میلیونه مایله مزل وهلی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو یو افغان ژورنالیست ظاهر بهاند نیولی دی. له پاکستانه راستل شوی افغان کډوال وایي چې پاکستانی پولیس او ځینې خلک د دوی مالونه او جایدادونه چور کوي.
وروګه خزرانه وولي پولیس والا او سړیانه وولي سایس ور سره چور کوي پیسې چور کوي سایس والا مالونه چور کوي سامان مانات شې چور کوي.
دا راپور هم درته خبرو چې د طالبانو حکومت د راپورونو په اساس د تشکیلاتو په کمولو باندې کار کوي. ځینې تنقید شوی خلک اندېښمن دي.
حالی که فیلن بیدونی زمرمانده بسیار زیاد جگرم خون است. هم از نگاه اقتصادی اکثر بس و هم از نگاه معنوی.
در دی شیبی
د ازادی رادیو خبری ټولګه
اوس هم رازو اول مطلب تا پاکستان کې یو شمیر مشت او افغانستان ته تازه ستانه کړل شوی افغان کډوال ادا کوي چې د دغه هیواد د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو یې د ایستلو پر مهال مالونه او شتمنۍ د دوی په خبره چور شوي. په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې په دغه سفارت کې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د شکایتونو ورسېدلي او دوی د پاکستان له حکومت سره څېړي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې یو شمیر فعالان هم دغه خبره تاییدوي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه ریپورت کې.
په شول کپړو کې راځي او کورونه چرکې صحیح سوسره باسي روپې نقدي باسي.
د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد اوسیدونکو د ای سی سی یا افغان طبیعت لرونکو کډوال یوسف و یوسف ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې له پاکستانه د دوی د خپلوانو د کورنۍ ایستلو پر مهال په خبره د هغوی شتمنۍ چور شوې دي او ان په دې کار کې پاکستانی پولیس هم په کلتیا تورنوي.
کورو کې خزرانه وزي پولیس والا او سړیانه نه وزي صحیح سره چرکې پیسې چرکې صحیح والا مان نہ چرکئی سامان امانار چرکئی صحیح سولا سے یو پیس پیور کارڈ دے پیور کارڈ والا سے کم دی دا وہ کون سامان نہ چرکئی دما خپل ماما گان دی مثال خبر ہے تھوڑی زمان میں دی اغا پ دے کیمرہ کے پرات دی غونڈی بولی دی اغا دا اصل یو نیم سل می گی دی اغا ہم دے سے پرتی دی پنجابیاں تو بوت لے لے صحیح سولا چات ور وانی کڑی چالس روانی کڑی دی اوا غریباں کون پ زندان کی دی اٹک کے بلس پنزلس کورو کے انور غونډه په غونډه نیولې
کورونه چې چاغکۍ چرکۍ صحیح سوسره باسي روپۍ نقدي باسي.
له اسلام آباد راستل سوی افغان کډوال بختیار خان چې دا مهال د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت پېښور ښار کې اوسېږي هم ورته ادامه طرح کوي. د ازادي راډیو ته وویل
کورونه چې کوم په اسلام آباد په جته راکې وو اغل ته هر سلاړ خلګرانه چور مثال چور یو بلنه وسه ټول په زور زبردستی را وښړلو کمې پیسې وې کم سه مونږه کومه خواري کړې و مونږه دغه کړې و غټول خلک ګلاړ سکران نه راکې.
دا ادا وی واز په پاکستان کې مشت افغانان نه بلکې له دغه هوا د استلسب یو شمیر کډوال چې دا مهال افغانستان کې په تورخم خارګوټي کې د کډوالو پنغاړو کې اوسېږي هم مطرح کوي. له دې ډلې له پاکستانه تازه را استلسب افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
موږ بار بازار کې وګیر کړو او کور ملته پاتې شو موږ دی خوړه واړو خپ ظلم را سره او خپ وال تکول دایره کړل بل تاسو موږ د فروټو دکان واغې کې واغ دکان هم چور شو پور شو هغه لار هغه سره چې لاړو لو بس هغه مانی بس خلک ورغلی و خو دی خو دکان به مې اوچا ته
خو دوی د خپلو دغه اداو په اړه اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا اداوې نسی تاییدولای. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان په سفارت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته د کډوالو شکایتونه رسیدلي او دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو کورنیو چارو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونو د استخباراتو ریاست او پاکستان حکومت سره د غړي رامنځته شوی کمیټې له ادرسه چیړي. بلخوا په پاکستان کې د کډوالو د حقونو د ملاتړ بنسټونو یو شمیر غړي او فعالان هم دایداوي تاییدوي. د پاکستان د سنا مجلس بخانه غړي او سیاستوال افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو مسایل له نږدې څاري او په کې ښکیل دی ازادي راډیو ته وویل
صرف دا نه ده چې دوی اوباسي داسې اپشنونه شته چې د دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کېږي ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی خو دلته کې دوی ښځې نر ماشومان نیسی فابلونه بیل کړی دی.
خو نوموړي هم په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم شواهد شریک نه کړل. د یادونه ده چې مخکې په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې خو کارواله کوم اړوند بې پرې او خپلواک بنسټ نه دی تایید کړی. د افغان کډوالو د دې اداو په اړه د پاکستان حکومت هم تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم په دغه هیواد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د دفتر ویان قیصر خان افریدی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې پرون یې په ویبپاڼه خبره شوې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په حواله چې د اپریل په 19مه یې کابل ته سفر کړی و راغلی چې افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونیسي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. د هغه په حواله دا هم راغلی چې د کډوالو جایدادونه او پانګې د دوی خپلې دي او هیڅوک یې د لیږد مخه نسی نیولی او ژمنه یې وکړه چې د پاکستان امنیتي ارګانونه په دې برخه کې د هر ډول خپلسریو مخه مخه نیسی. د یادونه ده چې پاکستان د مارچ د 13 راهیسې د بی اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او رسبلې ته یې چټکه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې د اپریل په لومړیو شپږو ورځو کې شاوخوا 4,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر 9,600 یې په زور ایستل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په اسلام آباد کې د کډوالو افغان خبريالانو ټولنې ویلي پولیسو یو ژورنالیست ظاهر بهاند نیولای دی. د ټولنې مشرانو چې د موضوع د اساسیت له وجې د نمونو نخبرولو غوښتنه وکړه، د اپریل په 10 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې پولیسو سار مال بهاند نیولای او د هغه دوه اولادونه او ښځې په کور کې یوازې پاتې دي او د نیول کېدو له خطر سره مخ دي. دغه مشرانو زیاته کړې ده چې پاکستانی چارواکو دریم هیواد د تګ منتظرو افغانانو ته د میاشتې تر پایه په اسلام آباد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې و، خو پر دې سربېره هر ورځ افغانان نیسي چې تر ټولو ورستۍ بیلګې ظاهر بهاندې. د اسلام آباد د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي بهاند په حاجي کیمپ کې نشته. په هغه ښار کې نیول شوي زیاتره افغانان لومړی د حاجي کیمپ او ګولړ لنډمهالو پنډغالو ته او بیا له هغه ځای افغانستان ته لېږدول کیږي. د بهاند یو ملګري هم وویل هغه ورته په ټلیفون ویلي چې پولیسو نیولی او بیا یې ټلیفون بند شو. په راولپنډی اسلام آباد کې میشتو افغانانو څو ورځې مخکې هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو پولیسو هلته د فرشتي سدید په نوم د یوې خبریالې په ګډون لسګونه کسان نیولي او لنډمهالو کیمپونو ته انتقال کړي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د سدید د نیول کېدو تر راپورونو وروسته په پاکستان کې د افغان خبريالانو پر وضعیت اندېښنه خولې و او د هغې د خوشي کولو غوښتنه وکړه. خو د اسلام آباد او راولپنډي پولیسو ویلي چې د سدید د نیولو په اړه معلومات نه لري. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي ځکه نیسي چې حکومت ورته د مارچ تر 13 پورې د یواد پریښودو مهلت ورکړی و چې پای ته رسیدلی. دوی زیاته کړې وه چې په دې کار نه لري چې په نیول شو کې څوک ژورنالیست شته او کنه. د پاکستان حکومت د اپریل په پیل کې له هیواده د افغانانو ستنولو د بهیر دویم پړاو پیل کړ او تر اوسه لسګونه زره افغانستان لیګلی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او پاکستان کې یو شمېر ګوندونو په تیرو میاشتو کې څو ځلې د افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښولې او له حکومت یې غوښتي چې افغانان د په زور نه ستنوي. هغوی د پاکستان پر اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د افغانانو هیواد ته د ستنول ژوند د خطر سره مخامخولی شي. د پاکستان حکومت وایي د افغانانو ایستلو ته ژمن دی او دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اساق دار تر سفر او د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو په اړه خبرو او ژمنو ورسته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پنګونې د ګډي خونی مسولان وایي هیلمند دي چې د دواړو هیوادو ترمنځ زیانمنل شوی سوداګرۍ بیرته ورغیږي او د سوداګرو ستونزې عملاً حل شي. اخوا د دواړو خو سوداګرام ورته هیلې څرګندوي. اساق دار د شمې پرس کابل ته تللی وو چې د بیلابیلو نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند موضوعاتو په اړه طالب شرو اکثر خبري کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولین وایي هیلمند دي چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو د وزیر اساق دار په سفر او طالب چارواکو سره د سوداګرۍ ترانزیت او نور اقتصادي مسایلو پر سر تر رغونکو خبرو وروسته د ستونزو د هواري په برخه کې عملی اقدامات وسی. په افغانستان کې د دغه خونی مشر خانجان الکوزی د اپریل په 10 ازادي راډیو ته وویل
اساق دار په خبرو کې وویل چې موږ موافقه تر رسیدلې چې دغه مشکلات باید حل کړو. په هغه کې تعرفوي مشکلات دي چې تعرفي باید راښکته شي، باید همدارنګه ترانسپورټي تګ او راتګ ته باید زمینه مساعده شي. ترانزیت د ټکسونه دي په کراچۍ کې، هغه هم باید راښکته شي چې تر څو تجارت بیرته ښه شي. اوس خو تجارت ډېر زیات خراب شوی دی، ترانزیت هم کم شوی دی. نو زمونږ په مالونو باندې ډېر ټکسونه والا شوي دي، لارې بندول او دا شیان. نو زه امیدوار یم چې عملي شي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان سره دا مهال سوداګري ډېره زیانمنه او ورځبلې تکمیږي. د نوموړي په خبره له دغه هېواد واردات تر نیمایي هم راکم شوي او اوس ورنه د وارداتو کچه شاوخوا 800 میلیونو ډالرو ته راکته شوی ده. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار چې د اپریل په 19 مای یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان حکومت له افغانستان سره دوه اړخیز تجارت او ترانزیت ته د لا پراختیا هوډ لري او ژمنه یې کړې چې په یادو برخو کې به لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ویلي چې نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي. سرچینې د امیر خان متقی په حواله هم ویلي چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناستو کې دواړو لوریو پر ترجیحي سوداګریزو تعرفو خبرې کړي چې په پایله کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې ډېرې او د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د خبرځای په حواله نوموړي دا هم ویلي چې دواړو لوریو لیوالتیا وښوده چې افغان ترانس کاسازر ټاپي او ټاپ څلور لوی اقتصادي پروژې به په چټکۍ سره عملي سي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان او پاکستاني سوداګر هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ستا ستونزو د هواري لپاره په عملي اقداماتو ټینګار کوي. افغان سوداګر عبدالاحد صادقي ازادي راډیو ته وویل
دا وجه ته څنګه عمل بڼه ور اغوندي عملي بڼه چې نه وي نو د خبرو د لارې خو همیشه خبرې شوي دي، تر څو چې عملي بڼه یې نه اغوستی نو موږ په دې باندې مطمئنه کېدلی نه شو. خدای پاک دې وکړي چې د دواړو ملکونو تر مابین دا موضوعات په ښه صحیح طریقه سره حل شي.
له دې سره پاکستاني سوداګر مشتهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
د ترانزیت مشکلات د دوه کاله مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان تاجر د کراچۍ د بهر د لارې د پاکستان نه انتقالات کوي او بیا د هغې نه علاوه واردات او صادرات چې کوم دي نو تېر دوه کالو راسې وخت په وخت مشکلاتو سره مخ کېږي. یو میاشت مخکې دوه میاشتې مخکې چې کوم رمضان شریف په دې کې تجارت بیخي په ټپه ودرېد. دا اوس چې کوم پاکستان نه نایب وزیر اعظم اسحاق ډار تللی دی نو زه خپله شخصا اوس ګروه دی چې کومې ستونزې چې هر څه د دوی تر خپل منځ کې سیاسي وي چې دوی موافقې ته رسېدلي دي.
ښاغلي حسین زیاته کړه چې دا مهال افغانستان سره یوازې د تورخم له لارې په محدوده توګه راکړه ورکړه کېږي چې د هغې پر وړاندې هم وخت نا وخت ستونزې پېښېږي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان سوداګري چې اوږده مخینه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ تل له لانجمنو او مهمو موضوعاتو بلل شوي او ډیری وخت د بېلابېلو ستونزو او دواړو هیوادونو د حکومتونو لخوا د لارو د تړل کېدو له امله سوداګرو ته درانه تاوانونه اوړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي اندېښنه ښیي چې ګوند د یو شمېر بنسټو بستونو په لمنځتلو به له دندو ګوښه شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که له دندو لیرې شي نو له سخت اقتصادي تاوان سره به مخ شي. د عبدالسال کې د چدغو دولتي کارکونکو په خبره د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړي چې ښایي د یو شمېر کارکونکو د ډلې ځای ګوښه کېدو لامل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د دولتي بنسټونو یو شمېر کارکونکي اندېښمن دي چې ممکن په اړوندو ادارو کې ځینې بنسټونه له منځه ولاړ او دوی بې دندې سي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل کله دندو لرې کړل سي نو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي. کابل ښار کې وی ښوونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل په اداري جوړښت کې د بدلونونو له امله د تېر کال له هوت میاشتې راهیسې له خپل بحثه لرې کړل شوی او اوس هیڅ ټول مسولیت نه لري. دې زیاته کړه چې اوس بے برخلیکه او د تنقیس له خطر سره مخ ده.
حالی کې فعلا بدون نظم رمانده بسیار زیاد جگرم خون است، هم از نگاه اقتصادی یک ضربت و هم از نگاه معنوی.
اوس چرا اضافه بس شویم دیر خفه یم، هم له اقتصادی اړخه راته یو ضربه ده او هم له معنوی اړخه. په داسې شرایطو کې چې افغانستان کې پر ښځو څه حال دی او دا چې زه په کور پاتې یم نه پوهېږم څه وکړم، پېژندګلوي هم نه لرم او کومه بله دنده او کار هم اوس نشته.
د غشان د یو دولتي ښوونیز بنسټ کارکوونکي چې دی هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
یکی خوب معاشای ما کم بود، از اول گزاره را بسیار به سختی میکردم، حالا د ای روزا تنقیضات هم شروع شده.
یو خو زمونږ تنخواګانې کمې وې، په ډېرې سختۍ مو پرې گزاره کوله، اوس تنقیضات هم شروع شوي. د هر ادارې او هر بنسټ اوري او ګوري چې خلک یې منفک کړي، کمه منفک کړی، حیران یم چې څه وکړم، د کور خلک څنګه ومومم، اولادونه مې واړه دي او سرپرست سم نه لرم.
په ورته وخت کې د دولتي ادارو د ملکي خدمتونو یو کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کاري خوندیتوب او ثبات نشتوالي د دغه ادارو د کارکوونکو ترمنځ پراخې اندېښنې راپارولي او د دغه ډول وضعیت دوام به د ډېرو کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
از یک طرف شرایط اقتصادي خوب نیست، په یک ماش ماچیز میگیرن و از طرف دیگه از بیکاری و فقر دیگه است.
له یو لوري اقتصادي شرایط ښه نه دي، ناچیزه معاش اخلي، او بل لور ته بیکاری او بېوزلي ډېره ده. یو شمېر کسان له دولتي ادارو ناچیزه تنخواګانې هم چې اخلي دندې ترې اخیستل کیږي. د ستونزو په سر ستونزې دي، ټول اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې بېزور او بېوستې دي. پخواني کارکوونکي که نارینه دي که ښځینه، کلونه زده کړې کړي، نو ټول اندېښمن دي چې له دندو ګوښه نه شي.
د دغو دولتي کارکوونکو په خبره د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بیلابیلو دولتي ادارو کې د ځینو بستونو د لغوه کولو لړۍ پیل کړې چې ښایي د یو شمېر کارکوونکو د ډله ییزې ګوښه کېدو لامل سي. د طالبانو حکومت د دوو ملکي دولتي ادارو لوړپوړو کارکوونکو چې د موضوع په جریان کې دي ازادي راډیو ته تایید کړه چې په اړوندو ادارو کې په تعیناتو او تشکیلاتو کار روان دی او ممکن تر 30% تنقیص رامنځته سي. د بیکارۍ په اړه اندېښنې، په معاشونو کې ځنډ او د کار د راتلونکي ناڅرګندتیا اوس په افغانستان کې د دولتي کارکوونکو پسترو ننګونو پتلی سوی دی. و موږ خپل پر دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپلو د څو میاستو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. په 2021 کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې تنقیص سوي، چې لای زرګونه ملکی کارکوونکي په ځنګړې توګه خزو خپل داندې له لاسه ورکړې دي. د دې بیکاره سویو کسانو له ډلې ډیری اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. داسې اداوې هم سوي چې د طالبانو حکومت پخوانی کارکوونکو پر ځای خپل نږدې کسان په دندو ګمارلي، خو طالبانو دا اداوې رد کړې دي. په ورته وخت کې افغان متقاعدینو هم چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي، په وار وار اعتراضونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکو وایي د دوی سلګونه جریبه کرنیزي زمکي د اوبو او سیلابونو له دوامدار غو اکثر مخ دي دوی زیاتوي. په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره په خوانی جوړ شوی استنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه ویجاړ کړي او پاتم له غو اکثر مخ دي. نور حال د نجیب الله خیل په دغه ریپورت کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند حسن محمد سیمه اوسیدونکو چې کورونا او زمکی د شمال خور په ژی آباد شوی وای د سیلابونو او خورونو له کبله د دوی د کرنیز زمکو یو برخه وی جاړه شوی او اوس هم ډیر زمکو ته د غوخ متوجه دی. دوی زیاتوي کچری د دې زمکو د ژغورن لپاره په محافظتی یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند اداري او بهرنی مؤسسه ورسره مرستهونی کی د دوی ټوله سیمه په خور بدلیږي. د یاد سیمه دریو تن اوسیدونکو عبدالرحمن نبی خان او محمد ابراهیم مشال رادیو ته وویل
دلته خو د موج منځ خپل منځګه مچ دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د یوه دوه پټې را پاتې دي چې بارونو وشه زیات بخیل خیل وته اندېښمن وکړ د نرم را نوړې ټول ډیو نه مات کړې دي.
دای دا سر په سر کې بوګه د خپل چې پاخیز به کې نوړې دا د ویدونې ځکه خو کوم دی دا خيوړې دا ټول هغه بشه چې ته دیو پټې ور پاتې چې ته وا پټې ور پاتې چې ته پیځه پټې ور پاتې
پس سره کوم دغه موږ به وسیدو به وسیو چې موږ شان شو پرځم چې دولت کوم کوم نه کې موږ سره وسې کوم کوم نه کې موږ سره خریا ما بنسټ کوم کوم نه کې موږ د هڅه پلس کې بل موږ د پرشي خطرام د خپل سیوی نه
د حسن محمد په سیمه کې په خو هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، غبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دی. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کچېره دوی ته با کیفیت کار وشي د دوی د ځمکو آبادۍ پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمی تر شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکو نبی او نقیب الله وویل
دا دیوال چې دغه ځای یې له سره ارتباط ورکړو دا دیوال خام وو. موږ د حکومت غوښتنه دا ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي. دغه د دې چې دا چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي یو متر لوړ شي
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی وایم سیل اخوا جوړ شوی ول کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي په هغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل
اوس هم هر چا رضې کړي دي یا یې کوي انشاءالله رحمان غوته امید ور کړی دی. هغه موږ خپل وزارت سره هم شریکي کړې دي، مؤسساتو سره هم شریکي کړې دي، همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته هم ور کړی دي. د خلکو غږ مو رسولی او تر ډېره اندازه مو د خلکو انشاءالله رضې کړي دي، کارونه مو ورته کړي دي.
یاد دیوی خوست آب و هوا او اقلیم لنظره پسپرنی اووری که تیز بارانونه و توفانونه لری چه لکبله ستر ستر سیلابونه راوزی او زینی وقتونه دی عباده یو او کرنی زوزمکو دیوی جارولو او حتی دی زانی زیانونو لامل گرزی. لمخ که دی خوردون او سیلابونو پو مسیر که دی خوست اوسیدونکو زرگونه جریبه زمکی ویجاری شوی او پا دی برخه که دی بنسرتیز و پروژو دی پلیکی دو پرتا زایی خلق و سرددی گواخونو دی راکمولو امکانات پو هیچ شماردی.
اوس هم ورزو د پېښور بورډ بازار ته د پېښور بورډ بازار چې د وړوکي کابل په نوم یادیږي پکې د ګڼو افغانانو تجارانو کاروبارونه دي. خو د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو واپس افغانستان ته د سنولو لړۍ تر پیل وروسته هغه بازار کې کاروبار اغیزمن شوی. هلته کاروبار لرونکي افغان کډوال وایي د حکومت لخوا د افغانانو نیولو او په زور افغانستان ته د سنولو له امله دوی نور له کاروبار کولو ویریږي او بازار ته نه ځي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وسیم سجاد په دې اړه یو مفصل رپورټ لري.
دا اوازونه په پیښور بورډ بازار کې دي. په بورډ بازار کې زیاتره کاروبار کوونکي افغان کډوال دي، نو ځکه د افغان کاروبار کوونکو دغه مرکز ته وړوکی یا کوچنی کابل هم وایي. د پاکستان حکومت لخوا د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدلو د لړۍ پیلېدو وروسته په دغه بازار کې سودا اخستونکي او پلورونکي کم په نظر راځي. دغلته افغان کاروباریان وایي چې د ډیپورت یا خپل ملک ته په زور د ستنولو د ویرې سره مخ دي. په دغه بازار کې د کپړو کارکونکو کی دکاندار شادوان مشال ریډیو ته ویل د لکونو روپو کاروبار یې د زیان سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه
دا خو ډیره ګرانه ای، خو څوک مجبوري ده دل خو غواړو خامخا بزو، خو طریقې سره دا سیدان چې څنګه د حکومت شروع کړی دی په کار دی. د حکومت داسې پالیسی شروع کی پہلا خو دا او پکار نو خو چې وباسي ټیم دی راکی لکه زمون کاروبار ډیر غټ دی الحمدلله. داسې نور زمون پسې بزرګون کسان نور دی چې وباسي نم منی نو بیا پکار دی داسې مونږ ته داسې ټیم راکی چې خلکو نه مونږ خپل پیسې وصول کوو او خلکو هم ادا کوو. بس یار دا چې نن او سبا نن او سبا مونږ وی چې پنجاب کیسه شروع نشي بس एकदम ونوي چې سبا وځي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د اسناد نه لرونکي کډوالو خپل ملک ته د ستنولو دویمه لړۍ پیل کړې ده. په دغه ملک کې حکومت وایي تر دا دمه یې د نه هلکه نه زیات افغانان افغانستان ته ستانه کړي دي. په دویمه لړۍ کې کومه چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه پیل شوې ده، د خیبر پختونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو د محکمې لخوا مشال اډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 43,000 نه زیات اے سی سی یا افغان سټیزن کارډ لرونکو او شاوخوا دومره اسناد نه لرونکو له تورخم لاله افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. په بورډ بازار کې افغان کاروبار کوونکي وایي ستنېدلی مجبوری ده، البته غوی غوښتنه کوي چې مهلت ورته ورکړل شي چې خپل کاروبار راټول کړي. په بورډ بازار کې پرېړۍ فروټ خرڅونکي محمد آصف مشال ریډیو ته وویل
روزګار ډیر زیات اغېزمن شوی دی. سوچ په بازار کې هیڅوک نه رش کم شوی دی، کاروبار باندې سخ اغزې دغه کړی چې کاروبار ورسره بالکل نشته دی. مخبل دی فروټو کار کو دی ریډو کار کو دی هیڅ فلال نشته بازار کې. رش خلک ویری کې نه راوځي بالکل، هغه رش کم شوی دی. کاروبار خلک هر سړی راټولی او دا وخت دسې دی چې بس هر سړی سامان نه راوړي بل سامان سره خلاصوي. ولار ورځر دن سبا پیدا شم دلته پاکستان کې دی. موږ چې کله هم صاحب کور کرایه باندې پردو چې هلته لږ ټیم تیر کړو نو ډېر خفه یو چې بل چېرته ځو. نو دی کې خو موږ تقریبا زما پیدایش او زموږ پلار دلته ودونه 40-45 سال وشو موږ راغلي دلته، نو خامخا سړی خفه کېږي وروره او ډېر خفه یو.
د بورډ بازار د تاجرانو د اتحادیې په خبره په دغه کاروباري مرکز کې د 6,000 نه زیات دوکانونه دي او د 15,000 نه زیات پرېړۍ کارکونکي افغانان دي.
تاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. د غزنی ولایت قره باغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مایوبینو ماشونه والسوي کنه جواب غواړم مننه خیر اوسه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ جوړس خیریات الله پاک موسم هیله در سکو ان نامی سې در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څخه غوښتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کی مشتر الکی یاد بدله او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکار سترګو مو مرسته لیدل لاله نیکو مک نه بدله را سره کړی دا موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګورې وروره دا وک کارونو کاروبارونو سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه حال دی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست بل کار نسته خواري شی نسته.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه هم هیله مند یم چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به وئ. زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه دا داسې خلک پرشته داسې خلکو کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک و نو دا خلک کومه چاره وي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي موږ کوکنارې راباندې بند کړه نه مرستې شته وعدې یې کړي د مرستو هېڅ مرستې نه دي راسره کړې لږ دوی فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه وه حرام اوس ولې حرام شوه نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیاره تاریخ را ایله کې یعنې مرستې راسره وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته هله منډه يم چې تاسو ټول درنه د کونکو بر تر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم بتنوي درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو درنو د کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واکنې خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنې خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه سی یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي هله مندې چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ځکونکو مخې له دې چې تاسو لوست پیل کوم هله مندې چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده بلو چې مېرمن لیلا سرحد څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي لولو چې مېرمن لیلا سرحد څوک وه لیلا سرحد لیلا سرحد د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر لیکواله او ژورنالیست وه لولو چې مېرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و یعنی د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده نوموړي د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنې میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعره، لیکواله او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه وه، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم وه. لیلا سرحد په 1440 کال کې د شوز 1440 کال کې شونځي ته داخله شو او په 1455 کال کې لملالی لیسې څخه فارغ شو. یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1440 کال کې پیل کړلې چې په 1455 کال کې لملالی لیسې څخه فارغ شو. په 1455 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شو. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1455 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1480 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغت وروسته یې په 1455 کال کې د مریم په علي لیسې کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه وروزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1455 کال کې کله چې د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1455 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلود. دا چې په 1455 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1422 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وحال وو، په هغه وخت کې چې 1422 کال وو، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلاوطنۍ په خاوره کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1455 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1455 کال و او په 1453 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ضرب درو کالو کې د میرمن لیلا صراحت ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خبرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا صراحت شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا صراحت په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا صراحت مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا صراحت اړه شوه چې له کابل ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا صراحت دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمدا وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا صراحت هایلند ته پناه یووړله او هلته خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیسته، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونو مسوله ربیعی برخی و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خبرونې مسوله ربیعی برخی و. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زکونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا صراحت ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا صراحت په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا صراحت د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې په اعلی پاتې شوه. یعنی که څه هم میرمن لیلا صراحت د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم د دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشن نیټه د 46 کالو په عمر له هیواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنی کله چې میرمن لیلا صراحت د هایلند په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا صراحت د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنی میرمن لیلا صراحت د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا صراحت په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا صراحت په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوها یې څرګنده کړه او هم چې نن د هغو خلکو غږ سوله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و، د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. هغې د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو کو د تحقیق لپاره هڅه کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه، او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو. یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحتمند وو سجه د صحت چمې ګو پتن درنه وګللی سکون کوله. که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشورې مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغاني مشورې مېرمنه و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کړو. درنه سکون کو، تیرې ورځې لوست کې مو تاسو مېرمن لیلا سرحد و پیژندل. د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. و پیژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د یوې افغانې اتلې قهرمانې زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. لمن دې چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، د تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زکون کو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي.
لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښ مېرمن څخه و او یو فرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی، او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شوه ترڅو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. بلوچي لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړله او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي، او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه ښوونکی و او په مسترات روغتون کې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیه د ښوونکي په توګه سره او هم چنان د دې ترڅنګ په مسترات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالت یې هم د استاد په توګه او هم چنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې ترڅنګ د ښځو د سواد په کچه کې یې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعال په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوی کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نومي په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي. د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله پر افغانستان باندې تورتم راوسته افغانستان له خپل منګولو لاندې کړه نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره سیده هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړهګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنې لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی ز د کوم کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مې یو څه زده کړی وو. سیجی او په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفا کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت و، کوم کارونه یې زمرده ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو اوس هم درنو ز د کوم کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو ز د کوم کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنو ز د کوم کو د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځی، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور د نور زده کوونکو وخت دی وکړي په دې باندې پوسی او سیږي د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړي او سیږي. نو نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله فامان.